السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باورې چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت خبرو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. چین هڅه کوي چې تایوان بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. پرونی ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. یو شتن افغانان د دوبی له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو بلکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي او د بشري حقونو فعالې کریمې بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږدول شوی او د تربت په تومب کلي کې به خاورو ته وسپارل شي. پوره خبرونه. یو شتن افغانان د دوبی له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د افغانستان د اتباع په دوبی کې د افغان جنرال کنسولګرۍ په هڅه او د متحده عرب اماراتو د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ خوشي شوي دي. اعلامیه زیاتوي په وروستیو څو میاشتو کې 210 افغانان د دوبی له زندانونو خلاص او هیواد ته رالیږل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې نه دي لیکلي چې د افغانان په کومو جرمونو بندي. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دراني په موټر باندې سهار شاوخوا پاتو بجو شوې. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې تایید کړي چې ښاغلی دراني او یو بل کس ټپیان او یو ساتونکی وژل شوی. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرس هم ازادي راډیو ته ویلي وو د مقناطیسي ماین دغه چاودنه د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده. چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي بیا د دې ماین چاودنو پړه په طالبانو اچوي او وایي طالبان دي د سولې لپاره له داسې هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو لاس واخلي. طالبانو اکثر په دغو چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د بشري حقونو فعالې کریمې بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په تومب کلي کې به خاورو ته وسپارل شي. د هغې ورور سمیر بلوڅ نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلي کې ګرځبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوې مظاهره کې برخه واخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوڅ د پاکستان په پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېده. هغه د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 16 لادرکه او یوه ورځ پسې مړی د یو سینت سره په خوا کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانونو کې ویلي د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري خو د هغې کورنۍ ویلي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل. د دوی په وینا له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان بشري حقونو کمیسیون بلوڅ ملتپالو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوڅانو د حقونو فعالې کریمې بلوڅ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټلو غوښتنه یې کړې ده. د چین په شمال کې د سرو زرو په یو کان کې د ایثارو کان کیندونکو له ډلې یو تن نن ژغورل شوی دی. د کیژیا سیمې د سرو زرو په کان کې 14 ورځې مخکې چاودنه شوې او تر اوسه پورې شاوخوا 10 کان کیندونکي لا هم تر ځمکې لاندې ایثار پاتې دي. د سرو زرو دغه کان کیندونکي د ځمکې لاندې 500 مترۍ کې په کار لګیا وو چې چاودنه پرې وشوه او د وتلو لارې بنده شوه. په پیښه کې یو کان کیندونکی وژل شوی هم دی. د چین دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې له دوو اونۍ وروسته تر اوسه یو کس راوژغورل شو چې ډیر کمزوری دی. چارواکي وایي ښایي دوه نورې اونۍ هم وخت ونیسي چې ژغورونکي ټیمونه 10 نورو کسانو ته چې د کان په یو برخه کې ایثار دي لار خلاصه کړي. د کرکټ په اړه هم خبردار لرو چې آیرلند د افغانستان لپاره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې 268 منډې هدف ورکړ. په دې لوبه کې آیرلند لومړی توپ وهنه وکړه او په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو پاسنۍ هدف وټاکه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه وویل
د کاردان پاتون دویمه نړیواله 500 اوریزه لوبه روانه ده چې د آیرلند لوبډلې افغانستان ته د 268 منډو هدف ټاکلی ده. افغان لوبغاړي به هڅه وکړي چې د هدف ته ځان ورسوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړې چې تر دې دمه یې په درویشتو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 121 منډې کړې دي. د افغانستان سر لوبغاړي جاوید احمدي او رحمان الله ګربز دواړه آوټ شوي دي او اوس وخت په کریز کې رحمت الله او حشمت الله شهیدی لوبې ته دوام ورکوي. د افغانستان او ایرلند لومړۍ لوبه وړمه ورځ د 14 منډو په توپیر د افغانستان په ګټه پایته ورسېده. د افغانستان او ایرلند دغه لوبې د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې دي چې د هرې لوبې بریا به په نړیوال جام کې ګټونکي ته په نړیوال جدول کې ګټونکي ته 10 نمرې ورکړي. د سوپر لیګ د 14 ټیمونو له ډلې د سر و ټیمونه کولی شي راسان د نمرو په ترلاسه کولو سره نړیوال جام ته لار پیدا کړي. پاتې درې نور ټیمونه بیا په کوالیفای یا غوراوي جام کې برخه اخلي. د افغانستان او ایرلند لوبې د متحده عرب امارات په شیخ زاید سټیډیوم کې روان دي. او وروستۍ خبر هم د افغانستان له لوبو لرو دا چې د افغانستان د سنوبورد د ملي ټیم یو لوبغاړي احمد سروش په پاکستان کې له نړیوالو لوبو د سپینو زرو میډال ګټلی دی. د سوات په معلم جبه کې د سنوبوردینګ لوبې پرون شوې دي او نن یې د میډالونو د توزیع ورځ ده. احمد سروش د دواړه لومړني دورونه ګټلي دي او په وروستي دور کې وکولی شول چې دویم مقام خپل کړي او د سرو زرو میډال په غاړه کړي. د معلم جبې په سنوبوردینګ نړیوالو لوبو کې څه باندې 100 لوبغاړي له پاکستان، فرانس، بلجیم او افغانستان څخه ګډون کړی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یی دی. خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی دي. افغان چارواکي وای پاکستان د طالبان و هڅوي چې روان تاوتریخوالی او افغان وژنه ودروي.
پر پاکستان باندې غږ کیږي دا داسې طالبان په افغانستان کې سولې ته و هڅوي، د جګړې بندولو ته و هڅوي.
کندوز کې له جګړې بې ځای شوې بعد ورځ غالي
دا جنگونه نور ختم کړي. مونږ د دې جمع په سر جمع راووتلو، یخنی د مونږ اړو ماشومان لرو.
اورزګان کې و ولسی سندرغاړي د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې واشنگټن د چین نه غوښتي چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان باید وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو او د اوربان ټینګولو ته وهڅوي. د بهرنی چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته خبرګون ښودلی چې ویلي دي د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره شوې هوکړه وغځوي او له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. دا چې د افغان حکومت د خبرګونونو جزئیات سي دي په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال دغه راپور ته.
د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته د افغان حکومت خبرګون. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون باید نور نړیوال شریکان وسلوال طالبان اوربند د تاوتریخوالي کمولو او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې سره به د سولې خبرو او سیاسي هوکړې ته زمینه برابر شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې په خپل یو مرکه کې ویلي و چې حکومت یې هیله لري چې د امریکا نوی حکومت په د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ روانه وساتي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په دې مرکه کې ویلي و چې امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دي. خغلی قریشی په دې مرکه کې د غشان ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وضعیت لا خرابولی شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت لږ تر لږه د 6000 طالب بندیانو په خوشی کولو، د اوربند د ټینګښت او د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات وکړل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې جنگ جګړې لا تیز کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمهییزي او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له لویدیځ نه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. خاغلی صالح تیره ورځ د سهار د شپږنیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي څرګندونو ته په اشاره ویلي په داسې حال کې چې د نړۍ زیات شمیر هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوی امتیاز زیات او غیر اړین ګڼي، خو یوازې یو هیواد دی چې په دې اړه اندېښنه لري. د خاغلی صالح د دفتر د رسنیو مسؤول رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هیله بلکې د نړیوالو هیله د افغانستان د خلکو هیله له پاکستان څخه دا ده او پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوئ. تاسې په افغانستان کې طالبان چې کومه وینه تویونه کوي په دې وخت کې د افغانانو وژنې ته چې کومه زور ورکړی دی او په کابل کې چې کومې وروستۍ چاودنې کوي نو دغه ډله سولې ته وهڅوئ، د جګړې بندولو ته وهڅوئ.
اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په دوهم پړاو بین الافغاني خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی یو غړی حفیظ منصور
نن یو لسمه ورځ ده چې موږ ناست او خبرې نه دي کړي، هیڅ معلومه نه ده چې طالبان څه وایي او څه غواړي، دا لا نه ده ښکاره.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تیره ورځ د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون باید په دوه اړخیزه توګه عملي شي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډله له امریکا سره په خپلو ژمنو ولاړه ده او باید مقابل لوری هم په خپلو ژمنو ودرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو مسؤلین وایي د 2020 کال د افغانستان لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ له اړخه ښه کال نه و. دوی په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې نن خپل کلنی راپورونه له خلکو سره شریک کړل او ویل لا هم د افغانستان نیم نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي افغانستان اوس هم د خپل اړتیا وړ ډیر توکي له نورو هیوادونو راواردوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
ملت ته د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن یک شنبه د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو د 1999 مالي کال لاسته راوړنې او ستونزې د رسنیو له لارې لولس سره شریکې کړې. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابي د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل 2020 کال د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه کال نه و. د نوموړي په خبره کورونا وایرس په دې کال کې ډېرې اقتصادي پروژې له بحران سره مخ کړې چې بېوزلي او خوارځواکي نوره هم زیاته کړه. نوموړي د بودیجې د لګولو په اړه وویل
په 1999 مالی کال کې د پرختی بودیجې څخه 1.5 میلیارد افغانۍ لګول شوې چې د پرختی بودیجې 3% برابروي، یعنی د اقتصاد وزارت 3% بودیجه مصرف کړې ده.
اغلی فاریابی وی په تیر مالی کال کې د وارداتو کچه ته برابر د صادراتو په پرتله زیاته وه. د نوموړي د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 2015 دولتي او نا دولتي موسسې فعالیت کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 900 میلیونه ډالر لګوي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو هم د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره تیر 2020 کال د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ښه کال ونه بللو، خو د روان کال لپاره د اغیزمنو پروګرامونو خبره وکړه. د دې وزارت وزیر نثار احمد غوریانی
موږ په راتلونکي کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ډېر ښه پروګرامونه په نظر کې لرو او د دې پروګرامونو په پلي کولو سره غواړو هغه 2 میلیارد ډالر هدف چې موږ د صادراتو په برخه کې ټاکلی دی پوره کړو.
ښاغلی غوریانی وایي په داسې حال کې چې کرونا وایرس دغه سکتور له بحران سره مخ کړی، خو بیا هم د شاوخوا 390 فابریکو د جوړېدو وړاندیزونه شوي چې په روان 1400 مریض کال کې به خپل فعالیتونه پیل کړي. د نوموړي په خبره له فساد سره مبارزه د اسنادو ساده کول او د ظرفیت لوړونې لپاره لازم کارونه ترسره شوي او لا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې ډېر کارونه وشي. د ښاغلي غوریانی په خبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1999 مالي کال کې 1.9% پراختیايي بودیجه مصرف کړی ده. نوموړي دا هم ویل چې د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې پرتی ستونزې تر یو ځایه حل شوي او د بشپړ حل په حال کې دي، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صفای:
جناب وزیر صاحب، خو چې پارکو صنعتي شته دی، هغه خلک چې په پارکای صنعتي کې خاص په کابل کې چې تقریبا 300 زیات کسان په کرایه ځایونو کې فعالیت لري، تولید کوي، نو دوی د ډېر زیات مشکلات سره اخته دي. د 1000 ډالر نه تر 5000 ډالر پورې دوی د میاشتې کرایه ورکوي، او دوی د 2 کاله 3 کاله 15 کاله تر 15 کاله پورې خلک دا د انتظار چې دوی ته ځمکه ورکول شي، ولې تر اوسه ځمکه نه ده ورکول شوې.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې بهیر د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شو. افغان چارواکي وایي دا کلنی پروګرام له دې امله دی چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه ولاړ شي او د باور فضا رامنځته شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس به هم ورشو کندوز ته. په کندوز کې بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې د ژمي یخې هوا یې ژوند ستونزمن کړی. دوی وایي که چیرته د جګړې ښکېلې غاړې د دوی په سیمو کې جګړې ودروي او اوربند وکړي، دوی چمتو دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. دا چې د دغو خلکو نور ستونزې څه دي، په دې اړه پام وکړئ. له کندوزه زموږ د خبریال راپورته.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 1.5 کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري. خو د کندز دیوالی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 10000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 10000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسېدلي دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کېږو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورشو روزګان ته. ولسی سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یوه سندره ویلې چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې ده. نوموړی دا سندره وروسته له هغه ویلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي وژنو کې ووژل شول. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي.
چن گلو کو خبر پیش تہ دی بیشم وہی وہی چل کے جم زیو خبر اند کران و تنگو پکاری شم
ګان میشتي سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبريالانو د پر لپسې و جنو وروسته ویلې. په دې سندره کې پر خبريالانو بریدونه خوشینون کې بلل سوي او په سندري زانداز د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په اورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. لهغه می وپشتل چې ولې فکر کوي چې خبريال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبريال وژنه د خبريال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس ژغ تر لوړ مقامات ورسی او د لوړ مقامات ژغ یا څه خبرې چې دی هغه تر ولس پورې ورسی. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، د چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي، او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
مقاله آزادی رادیو نه اوري مخ کړی دی چې بل راپور ته ورشو. د افغانستان او ایرلند کرکټ تازه حال درکو. تر اوسه د افغانستان لوبډلې 141 منډې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي، او د اورونو شمیر هم 30 ښودل کیږي. نو دا لوبه روانه ده. په راتلونکي خبرونه کې او پر روانو خبري سرویسونو کې به موږ درته حال درکو. خو اوس ورځو میدان وردګو ته. په میدان وردګو ولایت کې د 110,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کورونا د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. ځایي چارواکي وایي د دې لابراتوار سره به د ګاونډیو ولایتونو ستونزې هم یو څه هواري شي. نور په دې راپور کې.
د کورونا د تشخیص دغه لابراتوار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې جوړیږي، چې نن یې د یو لاړه مراسمو پر مهال پرانیستې وسوه. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل د یاد مرکز د پرانیستې پر مهال وویل چې د کورونا د ټیسټ د اخیستلو لپاره دغه مرکز خورا اغیزمن دی. نوموړي وویل چې دغه مرکز به د نورو ناروغیو په تشخیص کې هم اغیزمن واقع سي.
ډیر لوی قدم اخلو چې هغه دی پی سی آر دی لابراتوار فعالول دی، او انشاءالله دا به د موږ سره د کرونا د تشخیص په برخه کې په مشخص ډول د مثبتو پیښو په اړه باندې به د موږ سره دا مومد واقع شي د لابراتوار، او موږ به وکولی شو دلته دی ولایت نه بلکې د همسایه ولایتونو هم ټول هغه سمپلونه چې د ناروغانو د کرونا د تشخیص لپاره اخیستل کیږي هغه به همدلته چک کیږي، ټیسټ کیږي، به کتل کیږي. به
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د کرونا ویروس دغه تشخیصي لابراتوار پر داسې مهال پرانیستل سوی چې په دغه ولایت کې د کرونا د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم په بشپړېدو دي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ چې په دغه پرانیستې کې ګډون کړی و، له ولسونو وغوښتل چې د کرونا پر وړاندې د مبارزه وکړي، او د ځانونو او نورو روغتیا ته دې جدي پاملرنه وکړي. نوموړي پر یاد لابراتوار د لګښت په اړه هم معلومات ورکړه.
د کرونا د تشخیص لابراتوار دی، او قیمت یې قریب 110,000 ډالرو ته رسیږي. نو
په میدان وردګو ولایت کې د کرونا د تشخیص لابراتوار پر داسې مهال جوړیږي چې اوس مهال په افغانستان کې یو ځل بیا د کرونا دوهمه څپه راغلې ده، چې یو ځل بیا د روغتونونو کټونه له ناروغانو ډک دي. د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس اوس مهال په میدان وردګو ولایت کې 14 مثبت او مشکوک کسان د دغه ولایت په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته‌ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
وسام ورځو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. تایوان او چین چې په 1949 کال کې د کورنۍ جګړې په پایله کې یو له بل سره جلا شوي، چین اوس هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي که اړتیاوي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي. دا چې واشنگټن ولې اوس دغه غوښتنه له پیکینګ نه کړې په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
ورسته له هغه چې ادعا وشوه د چین څو بم غورځوونکي او جت الوتکې پرونشنبې د تایوان جنوب لویدیځ څنډې ته چې د تایوان د هوایي مدافع ساحه بلل کېږي ننوتې، د امریکا متحدو ایالتونو له چین نه وغوښتل چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرونشنبې په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې وویل متحده ایالات له پیکینګ نه غواړي چې پر تایوان پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او پر ځای له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوي تایوان له حکومت سره په سوله ییز ډیالوګ یا خبرو کې ځان ښکیل کړي. د تایوان دفاع وزارت وویل چې وروسته له هغې د خپل هوایي قلمرو د دفاع د څارنې لپاره میزایل ځای پر ځای کړل چې د چین اته بم غورځوونکي او څلور جټ الوتکې پرون د ورځې په پیل کې د هوایي مدافعې د قلمرو ساحې ته ننوتې. چین په وروستیو میاشتو کې د تایوان په جنوب کې او همداراز د چین په جنوبي سمندر کې د تایوان تر کنټرول لاندې د پراتاس ټاپوګانو د اوبو د پاسه نږدې هره ورځ الوتنې کوي، خو په مخکنیو کې به یوه یا دو الوتکو ګډون درلود، خو دا ځل په دغو مانورونو کې 12 الوتکې شاملې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلي پرایس وویل متحده ایالات د تایوان په ګډون د چین د خلکو د جمهوریت لخوا د ګاونډیانو د ویرولو لپاره دغه دوامدارې هڅې د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې متحده ایالات به له ژمنې سره سم د تایوان ملاتړ ته دوام ورکړي چې وکولی شي کافي له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم وویل چې متحده ایالات به د خپلو دوستانو او متحدانو په خوا کې ولاړ وي چې د سوکالي امنیت او د هند پاسیفیک په سیمه کې ګډو ارزښتونو ته وده ورکړل شي. چین تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تایوان د قلمرو په ساحه کې چین دغه پوځي مانورونه یوازې څو ورځې وروسته تر دې کوي چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن لوړې کړي او ټینګار کړی چې له چین سره په اړیکو کې د بشري حقونو د سوداګرۍ د اختلافاتو د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین د اقداماتو په ګډون د تایوان موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او دی د ادارې په وړاندې ستونزمن مسایل دي. تایوان او چین چې په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي، چین هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي چې که اړتیا وي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان او ایرلند د کرکټ تازه حال دا دی چې د کرکټ لوبه روانه ده. د افغانستان لوبډلې په 28.1 اوورونو کې 140 منډې کړي، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي.
السلام علیکم، زه خان عزیزی یم د زابل ولایت څخه. ورسته له سلامه څخه مې د خپل هیواد د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور د دې جنګ ته د پای ټکی کښېږدي. زما دېرش کاله عمر دی، په دېرش کاله کې ما نه په شپه باندې سم خوب کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلی یم. نو څلور ساعته شپه او ورځ زموږ تر غوږو د ټوپک غږ راځي. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وژل کېږي او در په در حال د اعتماد زموږ په دروازو کې درېږي.
ہلو، السلام علیکم. ازادی راډیو څخه ډېره مننه کوم. دغه د باګرام بندیان چې دی ما ته معلومېږي دا ځینې وخت سره دی، خو دسې نه سړی کېږي په وخت باندې دی ناست دي. دا باید بندیان دسې وسړی شي او دوی آزاد کړو.
ما اجازه زما پیغام په وسله والو مخالفینو باندې هم دی او په حکومت هم دی چې
پخپلو کې جګړې کوي خو دا وینه ته یوازې دای باید نن کړي نو خبرې اعلان دی نه وژني مشتایبان باندې مخصر چې هغه طالبان چې مشران یې په قطر کې دي پخپلو جنګیالو جګړو کې د خبرې اعلانو ساتي خبرې اعلان نه وژني خبرې اعلان هغه څو دي چې دولت غږ تر مزدورونه رسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. وړاندې درته 219 پروګرامونه د انصاف پلاټ کې او د ورکوښو عزیزانو پروګرام لرو، خو اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. یو ځل بیا په مخکې د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانګزای اوروي.
یوشتنه افغانان د دوبی له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسیدل. د افغانستان بهرنی چارو وزارت د خبره په یو اعلامیه کې کړی ده، ویل شوی چې تر دې مخکې 210 افغانان د دوبی له زندانونو خلاص او هیواد ته لیږل شوی. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او 2 نور ټپیان کړي. چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دورانی په موټر شوې ده. ښاغلی دورانی ټپي شوی دی او ساتونکی وژل شوی. د بشری حقوقو فعال کریمی بلوچ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په توم کلی کې به خاورو ته سپارل کیږي. د هغې ورور سمیر بلوچ نن آزادی اروپا راډیو ته وویل ځایي چارواکو د دوی په کلی کې ګرځبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوې مظاهره کې برخه واخلي. کریمه بلوچ د پاکستان د امنیتي ځواکونو منتقله وه او په کاناډا کې مړی د اوسین سره خوا کې موندل شوی. د چین په شمال کې د سرو زرو په یو کان کې د ایثارو کان کیندونکو له ډلې یو تن نن ژغورل شوی دی. شاوخوا شل کان کیندونکي 14 ورځې مخکې د یوې چاودنې په مال په کان کې بند پاتې شول. د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ په شیخ زاید سټیډیوم کې لوبه روانه ده. افغانستان ټیم د 216 منډو د پوره کولو لپاره اوس وخت لوبه کوي. تر دې دمه یې د دوو لوبغاړو په سوځیدو 152 منډې کړي دي. رحمت شاه خپله 50 یعنی مسلی ځام وویلې. او د افغانستان د سنو بورډینګ ملي لوبغاړي احمد سروش د 100 لوبغاړو ترمنځ له پاکستانه د نړیوالو لوبو د سپینو زرو مډال وګاټه.
او اوس هم د ورځې یو شمیر نور سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړو د نیپال د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د نشراتو مسول ذبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو په لومړي ځل په انلاین ډول نن په دې سیالیو کې برخه واخیسته. په دغو سیالیو کې د دریو انجونو په شمول 22 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د پومڅه نړیوالې سیالۍ د 13 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې د دغو سیالیو پایلې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان شي. د افغان، پاکستانی او اروپایي لوبغاړو ترمنځ د سنوبورد سیالۍ نن د پاکستان په سوات کې پیل شوې. د افغانستان د سنوبورد فدراسیون رئیس احمد رومل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د 3 انجونو په ګډون له 500 ولایتونو 14 لوبغاړو برخه اخیستې ده. نوموړي وویل په یادو سیالیو کې 10 اروپایي، 9 پاکستانی لوبغاړي او 14 افغانانو ګډون کړی. سیالۍ به د انجونو او هلکانو په دوو برخو کې ترسره شي. د سنوبورد سیالۍ په 4 ورځې دوام وکړي. سنوبورد یو ډول سیالۍ دی چې د تختی په وسیله په واوره کې د سکی په ډول ترسره کیږي. او د پاکستان سوپر لیگ یو لوبډله لاهور قلندرز وایي د پاکستان په سوپر لیگ کې د راشد خان توپچونی ته سخت انتظار کوي. دا خبره لاهور قلندرز لوبډلې پر خپل رسمي ټوئیټر پاڼې لیکلې ده. لوبډلې لیکلي چې راشد خان یو پیاوړی لوبغاړی دی او دا لوبډله د نوموړي توپ اچونی ته په بې صبرۍ په تمه ده. د پاکستان د کرکټ کورنی تجارتي لیگ PSL ته د لوبغاړو د پیر مراسم 4 ورځې وړاندې د پاکستان په لاهور کې ترسره شول چې پکې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو واخیستل. محمد نبی او نور احمد د کراچی کینګز، راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب صدران د پېښور زلمی او قیس احمد بیا د کوټې ګلډرز لوبډلې سره یوځای شول. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي فبروري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي او د مارچ میاشتې تر 20 نیټې پورې به دوام کوي. د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د هیڅ سر نه وشته
خو مسؤولین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام کیله د روغ او خوشاله اوسئ نن درته د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واوري چې د ننګرهار له ولایت متقاعد غلام سید ازادي رادیو ته ویلي چې د وروستیو کلونو تقاوت یې پاتې دی دی وایي دغه مسالې پسې ډېر وګرځېدم خو نتیجه یې ورنه کړه دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده پام ورته راړو اوس به د متقاعد غلام سید ستونزه د ده له خولې واورئ
ستونزه مې دغه ده چې په یو زرو هته نوي کال زما د تقاوت پیسې پاتې دي مصیبت ته ځم او راځم ولایت ته لاړلو ما
ته یوازې چې دې ستونزې سره مخ یو کو ستا په شان نور متقاعدین هم شته چې دغه ستونزې لري
یو زنه زما په شان ته په سلهاو نفر دي تر دوه څوک وایي راوستې زمونږ حق حقوق دي دا زمونږ شخصي پیسې دي بیا هم اوسي دې مسفیات د متقاعدینو مدیریت همکاری خلاص کہ وزارت مالیا کے پاس ہوتے کپدی مصیبت کے پاس ہوتے
تا چیرې کار کاوه څو کاله کېږي چې تقاوت شوی
زه تقریبا یو نویم کال کې تقاوت شوی یم بایومیتریک تذکری سا کال معاش مې اخیستی دی پر زغلان معاش مې پاتې دی
یوازې د پروسه کال معاش دې پاتې دی
بلې بلې پر زغلان معاش زما پاتې دی
د یو کال د څومره حقوق کېږي
تقریبا دله وګوره اووه نوي زره کېږي د دې جملې څخه مالا یعنی او عادت ازر رپیر کړي نورې پاتې دي امام ونوي زراش پک سو اتر په
خستا په خبره ډیرو دفترونو ته د مراجعه کړي دوی سوي چې د ستونزه په څه کې ده
هیڅ ستونزه نشته دی وای بس موږ لا کلمي ساوه شوي
قلمی ستونزه خود دفتر د مامورینو نیمګړتیا ده تا ورته ندی ویل چې دا ستونزه به نو کله حل کیږي تاسو خو ډیر کسان یې آخر یو څه خو به یې درته ویلي که نه
نن موږ هغه امیر کړی دی لیست وزارت مالیې له سبا امیر کړی دی نن امیر کړی سبا امیر کړی دغه دی کال دوه کاله وشوه
د تیرو کلونو حقوق دې په منظمه توګه اخیستي
نور په منظمه توګه اخیستي
د دې لپاره چې دغه ستونزه په قانوني توګه او ډیر ژر حل شي موږ دا مسله له کوم مقام سره شریکه کړو تو ادارہ کے فساد دے ہاں ستان اچھا دے رشوت تا مکڑے اسے ثبوت لری
یعنی ویلے نشی مانا گاری کی نور نے ویلی وہ
ستا پا نظر سو کسان بیاست
تقریبا یو اتیا نوی نفر سلو پوری دو سو پوری برسیگو
ده دغه مامورین و آخری خبر اسه ده تا مدار که یا و گوهی چه بیخی نکیگی
و نه یه منگا با چیمیر چه ایلی گلیم دی تفسید را غورو تفسید نیشتا ده
ده ننگرهار ده مستوفیش میره در سره ده چه مون ور سره دغه ستونز شریک کرو
مستوفیش مارا دغه ده هم زیر تا دیر کم نومی نرازی بسی وار اسمیرا بیر تا دیر کم یا ما والیده چی ویل چی والیده پتولو بانده خواده
صفر شپږ دا څنګه نمره ده
صفر شپږ دا عمومي لمبارې جنیتل د هغه د هغه تلیفون دی وون د هغه هغه د نمره دار صفر شپږ دا
ستاله خبرو معلومه شو چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د بودیجې ستونزې لري او مونږ ډیره هڅه وکړه چې دا موضوع د تقاعد له ریاست سره شریک کړو خلاص رسم ورته ونه موند اوس مو دا موضوع د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویان خاغلی ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه جناب فضلی د غلام سید په نامه د یو متقاعد ستونزه به مو اوریدلې وي د دې ستونزې حل ته څه پلان او تدابیر شته
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ټولو هغو ته چې د تیر کال حقوق یې پاتې او نه دي پرداخت شوي خبر ورکوي چې خپل ټول اسنادونه د اسنادونو د څېړنې کمیسیون چې ټولو ولایتونو کې دا کمیسیون کار کوي هغه ته وسپاري چې هغوی چیک او بررسي کړي له هغې وروسته دې الکترونیکي تذکره واخلي په 14 کال کې به د دوی د تیرو کلونو پاتې حقوق او امتیازات او د 14 کال حقوق او امتیازات په یو ځای دوی ته ورکړل شي
تاسو اطمینان ورکوئ چې دا ستونزه به حل شي
هر هغه چې اسنادونه یې څېړنو د کمیسیون له لارې تایید شي او الکترونیکي تذکره واخلي د تیرو کلونو ټولې پیسې به دوی ته ورکړل شي
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د ننګرهار له ولایته د غلام سید په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي و چې د تقاعد حقوق پاتې دي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند خاغلی ضیاءالحق فضلی وویل چې پر دغه مسئله جدي کار روان دی او په لږه موده کې به حل شي خاغلو اوریدونکو یوې موضوع ته ستاسو پام راړوم او هغه دا چې که په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کومه ستونزه ولرئ هڅه وکړئ چې د قانون په رڼا کې په خپله حل کړئ ځکه دا ستاسو حق دی خو که چیرې بیا هم حل نشوه ازادي راډیو ته ټیلیفون وکړئ چې ستونزه مو له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړئ خو په دې شرط چې تاسو هم هلې ځلې کړې وي او کار مو نه وي اجرا شوی د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم مختدیو کې چې جوړ روغ او خوشاله وسی په دې هیله د نن ورځې خبرونه پیلوم بیا هم د معمول سره سم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې دوی په خپل سیمو کې د ځینې ورکسان موندل دي او د هغوی نشانې راټوي په دې پسې به ستاسو نور هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ
السلام علیکم زمانه مجاد حکمت دې د کابل ولایت سیدن کېما ما یو تن پیدا کړی دی نوم یې اسرار دی د پلار نوم یې ملنګ سید دی او د نیکه نوم یې محمد علی دی د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی کار مسلمان ورور ما هغه شاوري خپل ملګری غواړي نو په دغه شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي 0 8 4 3 2 6 یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 6 دا شمیره مو سره اړیکه ونیسي او خپل کس دی ځان سره بوزي و سلام دا
سلام علیکم زه ګل محمد د بادغیس ولایت څنګه تیش کې ولسوالۍ ما او په قوم علیزه ما مرشي دا کندهار د سخیر د باغران سخیر اغلی یو علیزه خمه خشل کور یو او خپل کوماند راکنل درو او د نیکانو محمد رفیق دی د پلار نوم محمد عثمان دی د غزما ځاغ په دغه ازادي راډیو کې نشر کړي د ټلیفون شماره ده 0799 42 12 53 سلام
سلامونه مې کېله د ازادي راډیو کارکون کو اوریدم کته زه فرید ملک ما کابل د شاو زتا څخه پیغام پریږم زمون د توکاس د نبی الله په نام د پلان مې د اولاد د نن د جرلنده باندې دا زار تاسو کیږي دا واشه د خوش دي ما ما تیر څو شمیره د دې شمیره ما سره اړیکه ونیسې نه فاضم په لاس درس کې څه پر و اته څه پر انځه نه نه انځه انځه پنځه شمیره درځه تکرارم څه پر و سواتیا انځه سوا نه خندې څه پر انځه پنځه نو خدای په امان
سلامونه احترامات ازادي راډیو کارکونکو او د څنګه چې ناشې ټول مینوال ته ځانګړي سلام کوم د ورکوښو ځان په دې کې ناز محمد نمیږي د پلار نوم ولي خان شي او د خپل د مساکلا اوسېدونکی دی
د دې د هلمند د لوبغاړ په سیمه کې د دې مسرشتون لري نو کې شناخته یا د کورنۍ غړي زما شغه وړي یا نور کورنۍ دوستان ما شغه وړي نو د مهربانۍ یا واسطې د مخه چې زموږ سره پر دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي او دی دې بوځي ځکه چې ثابت نازون یم سره څه سره خراب دي زموږ د اړیکو شمېرې دي 0 0 0 5 2 3 2 9 4 او بل شمېره ده 0 0 0 9 3 8 او 3 د راځي راځي څه زیاته مننه چې زموږ پیغامونه نشلوي او سره په احترام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مسلمان ضرور تھا پتہ ہی اور مولین بھی مستد پتوش میرا زنگ بھی سپر و سو نہنی بھی ہاتھیا یوش پیتا
السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیر محمد بن ولایت کی عمر دیا یو کال کی جو چورک بھی دماما داغا پر نام دیا کچیری رخ فلاوری یا یو بل چاہتا معلومات ہی ماں کی پتا اشمارا بان دل رنگ وہ ہے اور داغا زما نمبر بھی 0 2 0 2 3 4 5 5
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو سلام باد السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماما چی تقریباً نہ درک سوئی دی نو تر وسه پری کورندی تا مشت پانو ما معلومات وسته نو مخی نو په هم پری شی ویل دی دا پیاز د مکار مسلمان روته پانو ما معلومات ما ته معلومات سره چی چی د دا د یو ورور نوم لا زګنه خوندې د بل ورور نوم لا سنگنه خوندې د بل ورور نوم هم لا دریه ما خوندې او د بل ورور نوم یې ګل احمد دی او د خپل نوم چې دی هغه لال محمد دی که ار څوک د لال محمد په نام په تاسو ته معلومات ولري او یا ورته معلوم یا یا د خپل اسنا आवाज اوري نو زموږ سره دی په دغه شمیره باندې اړیکه اچول کېږي دا چې په شمیره ده 0 0 3 4 1 1 0 تلیفون شمیره ده 0 0 3 4 1 0 شله د چاته د رادیو زموږ د پیغام
السلام علیکم زحب بالله د زابل ولایت شمکیل سوالی تخه خبره کوم خاص شمکیل کلی تخه ما ورور د عبدالمجید په نامه باندې نادرا کده که هر چا ته معلومات ما ته دې پر دې شماره باندې معلومات راکړي. 0 2 2 8 5 3 2 شماره کراته 0 2 2 8 5 3 2.
السلام علیکم، زه محمد الله د لوګر ولایت څخه ځاګړی راډیو ته دا پیغام دیږم. زما یو کوچنی ورور جاوید کیا هغه په 1499 کال په هود ثور میاشت کې ورک شوی ده، اوس پورې لا درکه ده. که هر چا دغه زما کوچنی ورور لیدلی وي نو زر تر زره په دغه شماره کې یادې کونیسی. 0 1 8 7 0 شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 1 8 7 0 کار چې زما دغه کوچنی ورور ولیده 1.5 لک افغانۍ خطر 2 لک پورې جایزه ورکولی شو.
بله، السلام علیکم، زه ګورم د هلمند ولایت دی د کوپک په سیمه سره مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی چې 4 کاله کېږي د محمد ګل په نامه دی، تاجي شهزاده کانزري دی. نو کار وروسته په دې سره معلومات شي نو ماته په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 3 3 0 1 2 0 ټلیفون شماره ده 1 بیا 0 1 3 3 0 1 2 0.
زه د کندهار ولایت د شاوریکوټ ولسوالۍ څخه خبرې کوم، د ناری خیر د کلي څخه. زما یو ورور ورک یو کال کېږي، چې ورک دی. که ما ته چا په دغه شمېره زنګ ووهلي یا راپیدا کړي، زه له کلدار نام ورکوم. یا د خپل د دغه خبرې واورېدلې په دغه شمېره زنګ هر چا راولي له کلدار نام ورکوم.
السلام علیکم، زه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم اوردن استاد سامرام د برکته خبر سره یو حالک چې نوم یې سردار محمد دی، د پلار نوم یې سیدا راکاری. د 15 میاشتې راهیسې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د ګرجستان له سیمې څخه یې مدارکه شوی دی. هر مسلمان ډور کې په اړه معلومات ولري او یا دی زما غږ اوري، نو د مهربانۍ د مخې دې په لارې ټلیفوني شمېرو ته واخ ونیسي. 0 1 5 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
چې پدې د پراد د ولایت د بکوا د ولسوالۍ اساسي پلان کې مو ورور زما یو ورور دی په نامه د وکیل احمد. تقریبا 13 کاله عمر دی او یا 14 کاله یا 18 کاله عمر دی. په دغه مابین کې دی او د دې شکل چې نظر کوي چې کچېری د زما راواز او ریابل مسلمان ورور د پاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راووي. ورور 30 لک افغاني جایزه لري او سترګې شنې دي، ټیک شنې دي سترګې. دا غټه نشانه ده ورور. زه ډیر ډېر خدای له زیاته مننه زه خپل ټلیفون شمیره وایم. سپر وا سپر 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 وا سپر اتا سپر سپر د ټلیفون شمیره بیا وایم. سپر وا سپر 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 وا سپر اتا سپر سپر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شبیر احمد کندار ولایت د میوان ولسوالۍ د سینه خو د کلی څخه زما یو د ماما زیدی چې ګلاب شاه نیمه ځاسمه نیمه په تذکرې کې اکیل شاه دی. دا درې کال کې چې د کور څخه د نکته چې هر مسلمان ورې په ما کار معلومات لري پلان چې نارې نو سر په تما کې چې په اړیا نشپېد څلور ساو نه یا څلويش یو ځل بیا شمه روان سي. پر اړیا نشپېد څلور ساو نه یا څلويش
هم مسلمان وش پاره معلومات دریم پر داخل شمیره چنمس کرده تا تماس کسی.
السلام علیکم و رحمت الله. ز محمد عمر د هلمن ولایت څخه همدا پیغام زدی رادیو ته پریږدم چې زما یو ورور دی دا وکاله کی چې نادرکه سوی دی می د امه زوی دی کار مسلمان ورور درک معلومات ورته وی مشته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0503505048. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. عبدالملک د هلمن ولایت خبره کوم. ما پیغام زدی رادیو ته دا ځی چې زما یو د امازوی د نعمتلا په نامه تقریبا دا اوه کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته چې په دې اړه معلومات یې مانې دي په دغه شمېره زنګ ووهي 0101 83 01.
سلامونه تاسو له ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. ټلیفون برکښه ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه. زما د خاله زوی دی چې پیولا په نامه د ډاکټر اونر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. تقریبا د 3 کاله کېږي چې نادرکه دی که هر مؤمن مسلمان ورور د ده په اړه باندې معلومات لري یا کوم څوک د ده په اړه خبر وي چې دلته دی نو پر دغه شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونی چې خپل شمېرې به ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېرې درته وایم 0001 0001 2 2 1. سلام شمېره ده 0001 0001 2 1. د بیسنګ سره ځل بیا درته وایم 0001 0001 2 1. ډېره مننه خدای دې زما پیغام نشر شي خدای کړم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زادل د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو رکمز لرو چې د ورور نوم یې شراف الدین دی. د بل ورور نوم یې علایالدین دی. د بل ورور نوم یې ماهیدین دی. د پلار نوم یې متولي دی. اصل کې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ هم د هلمند ولایت د واشي ولسوالۍ د بزک د کاریز اوسېدونکی دی. تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. لکه هر مسلمان نور په اړه معلومات یې د مهربانۍ د مخې دي ما ته په لاندې شمېرې زنګ ووهي 0015 0018 2.
ابراهیم سړي په بابا نشي خبرې کوم. موږ له یو ورک سوی سپینګرۍ قریب عمر کړه 3-4 کاله کېږي کندهار په ولایت کښې نادرکه سوی دی. زره تاکانې مېږي دي کوچې فقیر زوی ده. په زمن یې د اوس له بنده ده چې 2 کاله کېږي سره خلاص شوي دي نو دی نادرکه ده. هر ورور ته کښې معلومات یې په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي 0001 0015 0015 8. شماره یو ځل بیا وایم 0001 0015 0015 8. وسلام پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه مختص سعدی کاکمل د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور چې عبدالعلیم نومي تقریبا 6 میاشتې کېږي چې نادرکه دی. نو هر ورور که په دا اړه معلومات لري نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0001 0015 0015 8. دا زموږ شمېره ده او یا دې لښکرګاه ښار ته راولي. ډېر ښه وخت خیر په امان.
السلام علیکم و رحمت الله. زما یو سره دا دی چې موبایل په نوم دا 3 کاله کېږي چې نادرکه ده. نو که هر چاته معلومات وي په دغه شمېره سره اړیکه ونیسي 0001 0015 8.
السلام علیکم و رحمت الله. زه شکر الله د لوګر ولایت څخه تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو تره ده تقریبا د 4 کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. له کوره تللی نو که هر چاته معلومات وي په دغه شمېرې دې موږ سره اړیکه ونیسي 0001 0015 0019 او 8. السلام علیکم و رحمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستي غزي ولاية كلام الفالي تتوكي الزوايا ما تغايشا والله يبرك تتكاتشا بناما بي كي بيتاك تغام مركبوك يبلك ربي مركبوك دايوان يا زوج ما كيش كورا نتارا كسوي تكارشا بيتاك وديش مريض مكت زنقو وي شوالين ميجي تتوكي الزوية تش مقول مسايدة تغش مارا لسي بواسا يوابيا تتسل بيك شبك شبيتا يوني بي.
السلام عليكم عبد الحنان مومين يملك اندهار شهر سخا از ما يبدو صورتي ده نكبلا پنن بانجداتو كالو دي نو كده اخبال ده اعلان او ري ايده دو